پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. هند افغانستان ته د پاکستان لاري د غنمو لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورخښمنه کړې وه. د واګه مندر لاري پرون په 50 بار وړونکو موټرو کې د 2500 ټنه غنم جلال آباد ته ورسېدل. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا وویل چې له افغانستان سره د 50000 ټنه غنم مرستې شپنه کړې چې دا غنم به په 2-3 میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، تر اوسه 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي، 199 لوبغاړي سوځي، 199 رنز یې جوړ کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نن ماسکو ته په 2 ورځنی سفر ځي. عمران خان د دې سربیره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتی دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت رنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 23 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د بیا صدر اعظم لومړی سفر دی. په کراچی ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره د اعتراض پیل کړی دی. علي وزیر له څه باندې 14 میاشتو رئیس د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچی کې بندي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی دی. جو بایدن روسته تر دې د افریقا وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکرين ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکرين کې د سخت جګړې ویره زیاته شوې ده. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو په جواب کې کړی دی. دا به هم واوري چې د سرسلي په سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خبرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. په کندهار کې اغلاوي زیات شوې.
یا دوره کې دې کمخونی دې زره سبانی کیږي به دې فشار روز مره چې دې فشار به جیک نه وي.
دا به د زهرود کاروان په پروګرام کې ووري چې د امیدوارو معتادو میرمنو درملنه کیږي او په کندهار کې غلاوي زیات شوې دي.
شپې پر 2 بجې مغلا وشتي او مارکیټ ته تقریبا 50000 افغانۍ او 70000 کلداري تاوان رسولې.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې اوسل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخبزیتي دوی. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي. شغل متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورستیو څرګندورو په اړه خبرګون ښودلې. بختر اژانس لیکي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو غوښ مخبزیات دوی. انټونیو ګیتری شواله میاش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لوي او زیاته کړې و کله افغانستان د اقتصادي سقوط مخاوننی ولشي خلک به ومري او ترهګری به پراخ شي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین ستویلی دا څرګندونه له حقیقت لري دی او زیاته کړې ده افغانان دغه ډول څرګندونه تشويش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو حادثونه ورته کمپاین بولی. خغلی متقی ویلی افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بلکوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدل یو بندیزونو پاړه ویلی افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې عمله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه ډیر جزئیات نه دي خبرې کړي. هغه لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان په هر اړخیز اقتصادي او بشري وضعیت، راغلو مثبتو تحولاتو، بانکي سکتور، د نوي حکومت په لاسته راوړنو بشري مرستو بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده له هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
لمش پرونی په ازادي رادیو ډاٹ کام وب پاڼه کې هم اوریدلی شي. د سر صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور معلومات شته؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرستې وکړي. دوی په وای اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکو پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم لا تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات کافی نه دي او کوم چې اوس مهال کېږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سر صلیب او سری میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبت پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه هم تړل شوي. د سر صلیب او سری میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاو ته هم بسنه نه کوي. فدراسیون د خپل اعلامیې په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک ورکړي. دوی ویلي افغاني سری میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بیلابیلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
مننه له اسدالله لودین څخه مو واورېدل چې سره صلیب او سری میاشتې په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې سر اعظم عمران خان به د یو جوړ پلاوی په مشي نن روسیې ته سفر وکړي. په دې بیان کې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژي په برخه کې به په همکاري خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکران کې د روسیې له لوري د جګړې ویر لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات پر رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژي د کمښت سبب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سرآزم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په ارتباط هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په بیان کې دا ویل شوی دی چې د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په دې سرمشیزه کې خبرې وشي. د اوکراین په اړه وړاندې مطلب لرو خو د پاکستان له دننه دا خبر هم لرو چې په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلبیانو اعتراضیه پرلت نن په 12 ورځ هم روان دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور په لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي خو کرنېټه د څرګنده نکړه.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوی پرلت د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم ورځي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی له سبان د 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زندانی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هند افغانستان ته د پاکستان لاري دا غنوم لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لاري د 50 پرونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. افغانستان د هند غنمو لیږدیدل پیل شوی دی او لومړی بار د خبر په 50 موټر کې 2500 ټنه غنمو د دې غنمو د لیږدیدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مومنزی او د خوراک نړیوال سازمان له سازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو 2-3 میاشتې وخت ولګیږي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر د مرسته د افغانانو لپاره مهم وبلله. ټاکل شوی ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسولینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مرستو مشر بیشاو پراجوالی افغانانو ته د اوس لپاره د مرسته اړینه بللې ده او دوی وایي چې دا ډیر مناسب وخت دی چې د مرستې په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي. پاکستان لخپلی خاوري د هند مالونه ډیر کم پلیشته خو اسلام آباد داپله د دې غنمو پر سر لمیاشتو میاشتو خبرو وروسته موافقه کړې ده چې د دوی د خاوري لاري دی واستول شي. هند ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او د مرستې په طالبانو لاري نه د مرستندوی ټولنو نړیوالو بنسټونو لاري تر بیا وسلو افغانانو ورسی شي. ازادي راډیو په منځني سپد 12/5 په ټول افغانستان کې اوري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي څرګندونه لرو. د وی چې لا هم دا وی رښتیا چې افغانستان مخدر مواد د افغانستان گاونډیو ته انتقال شي. په دې پروګرام کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د ستونزو سربیره په جنو سمو کې د هغو موتادو میرمنو درملنه روانه ده چې دوی په مخدر موادو اختشته وي. ازادي راډیو په منځني سپد 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو لړګر به دا خبر در سره شریک کړو چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. یو څلور یو شپته منډې کړې دي. د افغانستان په سوځېدلو لوبغاړو کې ګوربز، زدران، رحمت او حشمت الله شهیدی شامل دي. نجیب الله زدران بیټنګ ته ولاړ دی. تر اوسه پورې یو څلور شپته منډې کړې دي. په 85 بالونو کې او شپږ هم اخیستې دي. او له ده سره محمد نبی بیټنګ کوي چې شپږ منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. د افغانستان ټیم تر دې دمه شروان دی. که څه هم لوبغاړي ډیر سوسیدلې دي، څلور لوبغاړي سوسیدلې دي. کچرته دغه دوه لوبغاړي چې اوس بیټنګ ته ولاړ دي ژر ونه سوسی او یو په خپل منځ کې هغه په اصطلاح پارتنرشپ یا مشترک غنی منډي جوړ کړي، زیاتې منډي جوړ کړي، نو کېدای شي چې د بنگلاديش لپاره یو سرخوشي رامنځته شي ځکه چې 12 وره لا پاتې دي. اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د نړۍ تر ټولو تاوده مسله د اوکراین موضوع ده. په اوکراین کې وړ مورز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین ختیسته به په ختیځ به په لوهانسک او دونیتسک به په رسمي تو پیژني او بیا یې هلته پوزان واستول د دې پوزانو ته د 16 پوزانو نوم ورکړ خو پول بيدیس کې د دې په باره کې سخت عمل څرګند شوې ده د امریکا متحده ایالاتونو په اوکرين باندې بندیزونه لګولې دي ورپې ټولنه هم بندیزونه لګولې دي جزئیات له احمد تکلور
د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسي ځواکونو لننوتلو وروسته لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي او ګواښ یې کړی چې که روسیا ګاونډی اوکرين اشغال کړي نو نور اقدامات به هم وکړي. متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان کړی چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همداراز جرمني ویلي دي چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د لیږد د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده. د متحدو ایالاتونو د اټکل له مخې روسیې د اوکرين سرحد ته نږدې له 1,500 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او خپلو سرتیرو ته د اوکرين ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک ته د سولې د ساتنې په پلمه د ننوتلو امر کړی. د امریکایي مکسار شرکت د راپور له مخې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې په لویدیځ کې نور سرتیري او تجهیزات او د بیلاروس په لویدیځ کې له اوکرين سره پر پوله شاوخوا 100 پوځي وسایط په یوه کوچنۍ پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتوني بلینکن او ژان ایویس لیدریان پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پلان شوې جلا لیدنې کنسل کړې. دا لیدنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوې وې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې په سیمه کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په پلان کې استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د 800 پلیو سرتیرو او د شاوخوا 2F-15 جنگي جټ الوتکو استول شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش نونس او پنزلس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ول 1900 او 15900 مندل شي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنی لوبي حال وړاندې بیا هم در سره تازه حل شریکو خو اوس په اقتصادي خبرونه په کډه سره وره.
د کابل خاروالی مسولین وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 15 میاشتو کې له 2 میلیارډ افغانۍ ډیر عواید راټول کړي. د کابل خاروالی د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو په دې کچه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 400 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي چې دا عواید ډیری د جایدادونو د کرایو او صفایي او د جوازونو د ویش له درکه راټول شوي. که څه هم ښاغلی بارکزی د تیر کال د عوایدو د اندازې په اړه څه ونه ویل خو دا یې وکړه چې د عوایدو د زیاتوالي لامل په دې اداره کې د تیر په پرتله د فساد نشتوالی دی. کابل ښاروالي وایي چې له دې عوایدو به د ښاري پاکوالي د بیلابیلو پروژو د تکمیل او د شان د جادو او څلورلارو د جوړېدو په برخه کې ګټه واخیستل شي. د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي روان لمریز کال د نارنجو د پلور له درکه 1,200,000 افغانۍ عواید راټول کړي. د کانال رئیس مولوی غلام الرحمن وایي چې په 1,200 جری بزمکه کې د نارنجانو ونې لري. نوموړی وایي هڅه کوي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ له درکه عواید لا زیات شي. د ننګرهار د کانال د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ د غشان څکل په کانال پوری اړوند شپږ زره جری بزمکه کې د مالټو نوي باغونه هم کرل شوي دي. د ننګرهار مالټې چې په وروستۍ کې د افغانستان په کچه شهرت پیدا کړي ډیر مینوال لري. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني شپې ته پوله، یو یورو یو سل درې افغاني پنځه اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل 19 افغاني نه شپې ته پوله، یو سعودي ریال درويشت افغاني شپې ته پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتیا افغاني، زر ایراني تومان درې افغاني در دېرش پوله، او زر پاکستاني روپۍ 509 افغاني.
اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو رسنی لوب روانه ده. هم دا شیبه چې زلتا سره لوب کوم د افغانستان د ملي ټیم پنځم لوبغاړی هم وسوسید محمد نبی شل منډه وکړي او د بنگلاديش د فاست بالر تسکین په بال باندې وسوسیدو کیچ شو. افغانستان تر دې دمه په نه دیرش اوورونو کې یو سلو شپش پیته منډې جوړې کړې دي. پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس ګلبدین نایب بیټنګ ته درېدلې دی او دی بیټنګ کوي. د بنگلاديش د افغانستان لپاره لا هم یولس اوورونه پاتې دي او په دې پاتې یولس اوورونو کې به وګورو چې افغانستان څو منډې نورې جوړوي. که چېرته د افغانستان ټیم تر 200 ډېر رنزونه وکړل نو لا یو چانس شته او که تر دې راکم ول نو ښکاره خبره ده چې بنگلاديش به برلاسی وي.
له خبرونو ور اخوا
دا کندهار اوسیدونکو وایي په ورستوي کې په دې ولایت کې د غلاو پیښې ډېرې شوې دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په تیرې و میاشت کې څلوېښت لنیولي او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د غلا په یو تازه پیښه کې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې وسلوالو غلو د شپې لخوا د درملو د یو مارکیټ شپږ دوکانونه لوټ کړي او د نغدو پیسو ترڅنګ له دوکانونو څخه درمل هم وړي. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو محمد نادر او امین الله ازادي راډیو ته وویل چې غلو د طالب وسلوالو لنوم څخه په استفاده اغلا کړي.
د شپې پر 2 بجې مغلا وشت یو مارکیټ ته تقریبا 5000 کال افغاني او 7000 کالداري توان رسولې. تقریبا سلور درې دوکانه او یو ګدام او نور دغه سلور 15 دوکانه دغه کلپان تر نیمه پر رسولې چې بیرته پرې شي مات کړې نه دی.
تیر شپه موږ سړیدار په چاړو والی وو. تقریبا سلور 15 دوکانه تغلا تخوا څخه ولي وو. 7000 5000 کالداري افغاني ګډي بډي وډي وو. نو
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د وسایطو موټر سایکلونو او موبایلونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوې. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی جاوید احمد وایي وسلوال غله په شخصي جامو کې چې پر تلاشي د ولاړو طالب وسلوالو سره په ظاهره توپیر نه کیږي د تلاشي په نوم خلک لوټي. د نوموړي په وینا د غلاو په ورته نورو پیښو کې بیا وسلوال کسان د موټر سایکلونو په استفاده د خلکو له لاسونو موبایلونه اخلي.
په ورستۍ کې حالات ډېر خراب دي. پر موټر سایکلان تلیفونان حمله کیږي، موټر سایکلان ورکیږي. دا هیڅوک د خپل شي په دغه کې نه دی. نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي، خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومتي مسؤلینو څخه داسې دغو غواړو چې دوی باید غلټین کې هغه ته یو جزا او یو دغه ور.
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي خوشحال وایي د غلا د پیښو زیاتوالی خلک اندېښمن کړي. د له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي.
دا چې اوس په چیرې اقتصادي حالات تو کورونو اقتصادي حالات نه چې سره برابر نو په دې خاطر ډېری خلک دونه څه نه لري چې هلته ماښام د اولادونو لپاره څه وسي. نو خلک مجبوره دي چې غلاو چې که څه هم ښه عمل نه دي خو د مجبوریت له امله به کېدای سي نه کوي. داسې کسان هم کېدای سي چې هغه د شوق له مخې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندان ملا عبدالغفار محمدی د غلاو د پیښو د زیاتوالي په برخه کې د خلکو اندېښنې مني. خو زیاتوي چې په تیرې یو میاشت کې لسګونه کسان د غلا په تور نیولي او ورڅخه ترلاسي وسایط او توکي بیرته خپلو څښتنانو ته سپارلې دي.
په غلو باره کې باید ووایي چې په دې تیرې میاشت کې موږ تقریبا څلوېښت غلا نیولې دي چې په هغه کې مختلف غلا دي چې څوک موټر سایکلان غلا کړي، چې موبایلونه غلا کړي او یو اندازه قدر د نقدو پیسو غلا. نو دغه موږ په دې تیره میاشت کې نیولې دي. خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ دغه د غلا تعقیبوو او په پسې یو چې داسې عمل مطلق په ټوله کندهار کې بند شي او موږ کوشش جاری دی.
په کندهار ښار کې د غلا ورستۍ پیښې چې د شنبه په ماښام پر یوه بخره مسته شوي په عینومېنه کې له یوه کور څخه د نغدو پیسو غلا، د ښار د څلورمې اوزې له زاړه ګمرک سره موټر سایکل او د دوهمې اوزې له قادری سرای سره موټر غلا شوی. که څه هم طالبان وایي د غلا او د مخنیوي هڅې کوي خو خلک وایي روان اقتصادي ناورین او د کار نشتوالی د غلا او د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د کونړ غازی آباد ولسوالی چې په تیرو جنگونو کې لټول نه امن او له جګړو ډکه ولسوالی و له همدې کبله خلک له ټلیفوني خدمتونو او انټرنیټ لا سنتیاو به برخه وو ځای خلک له طالبانو غواړي چې په دې ولسوالی کې د مخابراتي اسانتیاوي برابر کړي
د کونړ غازی آباد ولسوالی بسیدونکو وای د ټلیفون او انټرنیټ د نشټون لامل دوی اړکیږي چې د ایمیلونو پیغامونو لیږلو او د خبرو کول لپاره صداباد تلاړ شي د غازی آباد ولسوالی د مرکزی کلی نشګام قومي مشر شیر محمد وویل
دا چې زمونږ په غازی آباد کې د انټرنیټ لاسرسي نه لرو چې مونږ صداباد ته ځو د صداباد نه مونږ خپل مشکلات را پکو دلته اوس امنیت دی او کوم مشکل نشته د امنیتی ستونزې نشته دی د وزارت او یاد ریاست باید مونږ ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي
د یاد ولسوالی بسیدونکو راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ له برکته نړۍ په یو کلی بدله شوی خلکو سره خبرې کول او اړیکې کی نیول اسانه شوی خو دوی لا هم له یاد و سانتیاو به برخې دي استاد حیاودین احساس
مخابراتی ټکنالوژي د ولسونو او دولتونو ترمنځ د اړیکو د جوړښت او پایښت ستره وسیله ده خو له بده مرغه د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه لا تر دې دمه دغه نعمت نه محروم دي دلته هیڅ شبکه د انټرنیټ سهولت نه لري نو زمونږ د دې نه هیله ده چې د ولسونو ستونزې په پام کې ونیسي او دلته راشي او خپل انټرنیټي او مخابراتي سیستمونه فعال کړي
د غازی آباد ولسوالی چې د مرکز اسد آباد شمال ختیځ لور ته پرته ده د جګړو پر مهال دغه ولسوالی نام نه او خلک د ژوند لډې روسانتي او به برخیو خلکو به چې کله هم د یاد ستونزو د هواري غوښتنه کوله نو حکومت او اړوندو ادارو به ورته ویل چې په سیمه کې امنیت نشته او هلته د مامورینو لیګل مشکل دی دوی وای اوس امنیت خشوي او هر څوک کولای شي چې د کونړ هرې ولسوالۍ ته تګ راته وکړي نو اړوندو حکومتي ادارو او د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته پکار دي چې دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي په کونړ کې چارواکي وای دوی ته هم د غازی آباد ناړۍ او نور ولسوالۍ اوسیدونکو د یاد ستونزې هواري په خاطر عریضه کړي او دوی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دغه شکایت رسولې او هغوی ورسره د حل کولو ژمنه کړې ده د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد یا ورسره د ناړۍ او یا دغه شان د رپورت پرتو علاقو ته واقع دغه ټلیفوني شبکه چې ډېر کمزورې ده دغه شان اکثره خلک چې دی هغه نیټ ته لاسرسي نه لري خلک عارف شوی دي عارضه هم ورته کړی دي چې موږ ته د نورې پایګانې ولګي دغه باره کې تقریبا در یو حد پورې موږ خپل منډه کړې ده وزارت ته موضوع رسیدلې ده وزارت اطمینان هم ورکړې ده کوم ځایونو کې چې د نورو پایګانو د لګېدو ضرورت دی هغه به درته هم ولګو
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د نشټوالي او کمزورتیا څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د حل کولو ژمنې کړي خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده
بیا هم ستاسو پیغامونو ترازو ستاسو ګڼ پیغامونه موږ تراغلي دي څو یې را اخلو
دلته په کندهار کې مجاهدینو دغه دغه سملا تړلې ده د خوار غریبان ګرد ویری ګرد ولاړې یا بنجانې خسرانه نو دغه د طالبانو تر سلغورو چارواکو ورسوي دغه زه ډېره مننه السلام علیکم
مشترک بازار خبر اسلامی السلام علیکم
من ولایت نه خبر کوم دغه ما پیغام کې نشر شي
دغه د هلمند کوم مجاهدین استخبارات ټول چې کوچنی کوچنی وړېدلې دي دغه د خپل امتیازات لپاره خلک په میاشت میاشتو بندیانوي خپل درتبو د سارم د خدای د سره دا دې ولس سترګې داسې نه کوي د خدای په امان.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. دوله سپچې او دیش دقیقې شوې مخکې تر دې چې د سحرو کاروان پروګرام خپور کړو خبرونه. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړۍ برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لارې پرون په 50 پرونکو موټرو کې 2500 ټنه غنم جلال آباد ته انتقال شو. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا وویل چې هند له افغانستان سره د 50 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې ده چې دا غنم به په 2 میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان تر دې دمه یو سلاتیا منډه کړې دي. 5 لوبغاړي سوسی دلی دي. د پاکستان سرکیاسم نن ماسکاو ته په 2 ورځنی سفر چې عمران خان د دې سربیره ماسکاو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتی دي او له روسي سره د لبیوي سړي کې له سړي جګړې راوروسته تر بل هر وخت ترنګلی شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې وویل چې عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 3 کلونو کې ماسکاو ته د پاکستان د وزیر اعظم لومړی سفر دی. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون خورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو پر لټنن په 11 ورځ هم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره دا اعتراض پیل کړی. علي وزیر له سبا باندې 14 میاشتو راهیسې د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې بندي دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان وکړ. جو بایدن وروسته تر دې د پریکړه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سخت جګړې ویره زیات شوې ده. اوسم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق خطر شته.